د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې نوی راپورونه وایي په کابل کې د ولس جرګې د یو غړي پر کور د تیر شپې په وسلواله حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. پیښې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال دی، له وروستي جزئیات به مو خبر کړي. دغه راز اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز د حقیقت څه دی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر کور د تیر شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. ناټو پرون وویل چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره یې 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی و. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تیر شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسلواله حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنو ته ورسید. وی باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل حمله په خوشحال خان مینه کې په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولي پر کور سوي ده چې د هغه یو لمسای یو راره دوه ساتونکو او درې عامو غړي پکې وژل شوي. سرچینه زیاتوي چې په ولسی جرګه کې د یو بل غړي عبید الله بارکزي زوی حافظ بارکزي هم په دغه پیښه کې وژل شوی. د راپورونو له مخې په خپل میرولي د کړکیو او کی خو د ماتیدو لامل ټپسوي. امنیتی سرچینه زیاتوي چې په دغه پیخه کې یو شمیر کسان ټپینسوي هم دي چې جزئیات به ورسته په ډاګه سي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي درې وسلوالو د هلمند چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې حمله کړې ده. ناټو پرنوول چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره یې 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د ناټو پوینا په دغه پیسو به د افغان اردو د ماشونو او تشویقي پیسو او لوجستیک په شمول و درس پروژې اجرا سي. د دغه پیسو یو برخه به د افغان ځواکونو د روغتیايي وسایلو او روزنې ته هم ځانګړې سي. سکل په جولای میاشت کې د ناټو غړیو د ورسا په غونډه کې پریکړه وکړه چې د افغانستان ماموریت ته به له 2014 میلادي کال وروسته هم دوام ورکوي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به تر 2016 میلادي کال پورې مرستې کوي. او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره پر یو نوي ستراتیژي کار پیل کړي. دغه خبره د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قائم پرون په هرات ښار کې د هرات، بادغیس، نیمروز، غور او فراه ولایتونو له والیانو سره په یو ګډه غونډه کې وکړه. ښاغلی قائم په وینا چې د پاین حال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله په سلو کې 30% لږ شوی. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی و. اردوغان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې هغه د فتح الله ګولین د شبکې غړی و. د دې له ټولو ارتباطاتو او هر څه دا خبره څرګندېږي. اردوغان هم دا راز وویل له بهر سره د تماسونو په اړه هم ځینې نښې شته. خو زموږ استخبارات او زموږ نورې ادارې کار ته دوام ورکوي. موږ به یې نتیجه له څېړنو وروسته اعلان کړو. د ترکیې چارواکو د ګولین پلویان ګولینس توریستي شبکه یا فیتو بولي. په خپله ګولین په امریکا کې اوسي. تر دې وړاندې د سه شنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د فیتو ډله لاس لري. ګولین په خپله د روسیې د سفیر اندری کارلوف وژنه غندلې او هغه یې ناوړه تروریستي عمل بللی. د ترکیې پوځ او دولتي رسنوی وویل پرون د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې له لوري په دریو جلا ځانوژونکو حملو کې 14 ترک پوځیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. د پوځ د یوې خبر پاڼې او د ترکیې د راډیو تلویزیون ټي آر ټي د راپور له مخې دا بریدونه د سوریې په الباب ښارګوډي کې وسول. د ترکیه پوز او دغه هوا تر ملاتړ لاندې د سوری د حکومت مخالف سوری وسلوال جنگالي هڅه کوي چې د خر له اسلامي دولت یا د اش ډلې څخه ونیسي. دا د اگست میاشتې را په دی خوا د ترکیه د پوز لپاره په یو ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. د سوری په شمال کې د عملیاتو له پیله تر اوسه پورې ټول ټال 15 ترک پوځیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسي او سوری د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته به دوسیه اچوي. دغه پریکړه لیک چې د لختنشتاین لخوا ترتیب سوی د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 105 موافقو او 15 مخالفو رایه سره تصویب شو. 250 هیوادونو ورته ممتنې رایه ورکړه. روسیه ویلي و چې دغه اسمبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیه دایمي غړې ده او تر اوسه د سوری د جنګي جرمونو د اداو د څېړلو لپاره د هڅو مخه ډب کړې ده. ایران او چین هم هغه هیوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې. دغه جوړونکې کمیټه به د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي کمیسون سره چې تر اوسه د دغې کمیټې په جریان کې د ترسره شویو ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپاره کړي دي له نږدې کار وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو هغه ادارت کړي چې وایي په سوریه کې لیدل شوي چې حزب الله له امریکایي ساغزغروالو وسایلو کار اخیستی او دغه وسلې د لبنان پوز دغه سخت دریځ ډلې ته ورکړي دي. تیره میاشت داسې تصویرونه په ډاګه سول چې ښایي حزب الله جنګیالي په سوریه کې M113 پرسونل وړونکي زغروال وسایل کاروي. حزب الله چې واشنګټن د تورېستي ډلې په توګه نومولې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. د چهارشنبې په ورځ یوې اسرایلي لوړپوړي پوځي چارواکي خبریالانو ته وویل چې اسرایل ګمان کوي چې دغه وسلې به د تجهیزاتو له هغو ډیپوګانو ویستل شوي وي چې واشنګټن د لبنان وسلوالو ځواکونو ته ورکړي دي. خو په واشنګټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل امریکایي چارواکو په دې اړه څېړنه وکړه او ګمان نه کوي چې لبنان به له شوې موافقې څخه سرغړونه کړې وي او دغه تجهیزات به یې دغې ډلې ته ورکړي وي. او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به د 2013 کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او کنه لري. پیسکوف پرون د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین د نورو شپږو کلونو لپاره غواړي چې ولسمشر سی ویل په دې نه یم خبر. پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه واک په لاس کې لري. په داسې حال کې چې ډېر باور لري چې پوتین به په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او مبصرین وایي چې نوموړی په احتیاط د خپلې سیاسي راتلونکي لپاره کار کوي. پیسکوف وویل چې حاضر دمه انتخابات په ایجنډا کې شامل نه دي. د پوتین سرسخت مخالف الکسی نافالینی تیره ورځ اعلان وکړ چې د ځان د نومولو نیت لري. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نوی راپور نوای په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر کور د تیر شپې په وسلواله حمله کې اته تنه وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې په ځای کې د وروستي جزئیاتو به مو خبر کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي.
یوازینی مرجع چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لیست کې نفران یا داخل کې یا حضرت خلیر کې هغه رسمي او یوازینی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د افغانستان حکومت لستر محکمې څو غوړي چې د وزیرانو د استعزام مسلې ورته راجې کړې ده.
حکومت یوازې په دې خاطر د پریکړه یا د ماده تفسیر لپاره لستر محکمې تاسوولې ده چې عبارتونه کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي.
د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مو د حقیقت صدې په اونیس پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې د یونیسف له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. د خوست چارواکي او د مدني ټولنې غړي وای پراخ فساد هم اقتصاد او هم خې حکومت ولې هڅې زیانمن کړې دي.
فساد د افغانستان په کچه باندې تمنګ تاسو په دوه برخو شو، یعنی واقعا هم په لوړه کچه ډیر لوړ دی، هم په ټیټه کچه باندې ډیر لوړ دی.
د دې او ځین نور موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور تیر شپې د وسلوال بریت په اړه نوی جزئیات را څرګند شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې ځای ته تللی او وایي چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي، مخکې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. په دا پیښه تیر شپه ناوخته په خوشحال مینه کې د هلمند ولایت د استاذ معلم میرولی پر کور شوې ده. دا حمله البته وسلوال طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال عبدالله حنان زی را سره د پیښې له ځایه د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. حنان زی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د دغه حملې په اړه وروستي جزئیات څه دي د مرګ ژوبلې په اړه؟
نری سب دې رضا تمنه زه همدا شیبا د تیخې په ځای کې محتیر شي د خاصلي نیربندی پر کور دې چلے دي. معلومات ورستی دا دي چې ورتيږي د عین شاهدانو په وینا باندې دې تنه دې ګرو پرون شپه نږدې شپږنیمې بجې پر دا سیمې بریت وکړو او د خاصلي نیربندی د کورنۍ خړی او اسمنو کفانی بر پواکی ونیول خو ویلکی چه پدا که بریت که ناسد تانا وجل شدی دی چه پاکی دا خاغلی میرمندی دو ساتون کی دی دوی ملمسیان دی او بیتانا دا خاغلی میرمندی ملمانوان چی دا غلطا راخلی ون او سرداتو شدیو او سردیر فردی بانده خاغلی عبیدالله بارکزی د خلکو د استازي زوی هم حفیظ الله بارکزی په دغه بریف کې وژل شوی دی او اته تنه نور ومخی اوه تنه نور زخمیان شوي دي چې روغتونونه ته انتقال شوي دي. امنیتي چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو حکومتي سرچینو موږ ته دغه راپورونه تایید کړي او ویلي دي چې په دغه بریف کې کراشمیره اته تنه وژل شوي دي او څه باندې اوه تنه نور ټپیان دي او اوس مهال په روغتون کې دي.
بله هنان زه سپه خپله میرولی مخکې ویل شوی چې ټپي شوی دی، ټپون دی ټپي شوی دی او ټپونه آیا برسیرن دي که څنګه؟
ښاغلی میرولی کله چې دوی دننه په یو اتاق کې دوی غونډه درلوده او څو مېلمانه ورسره ناست ول او سر راټول شوي وو، بریدګر برید کړی دی او لومړی دوه تنه مېلمانه دې نیول شوي دي او خپله ښاغلی میرولی هڅه کړې چې له اتاق څخه بیرون شي یووځي او د یو کړکۍ له لارې نه چې بیرون ته وصل شوی وه له هغې کړکۍ له لارې نه وتلی دی. خو په دغه وتلو په وخت کې د دې څخه ژبنه شوې ده دا دقیقو له کبله بس خپله مرمۍ نه ده لګېدلې چې او خپله په برید کې نه دی ټپي شوی، خو هغه د تیښتې په وخت کې یا د وتلو په وخت کې دا د شیشو له امله ټپي شوی دی.
ویل کېږي چې د دغه پیښې وروسته، یعنی دا چې کله برید کوونکو حمله پیل کړه وروسته ځانګړي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او بریدګلې ووژل، آیا درې وړه درې تنه برید کوونکو چې درې وړه وژل شوي او که بیا هم ځینې راپورونو کې ویل شوي چې کوم یو آزاد ګرځي تښتېدلی دی د پیښې له ځایه؟
حکومتي سرچینو ویلي چې بریدګر درې تنه ول چې درې واړه یې وژل شوي دي. یو لومړی د ښاغلي میرولی د کور مخې ته ځان وژنه کړې او دوه تنه نور خپله کامي ته ننوتي، خو د عیني شاهدان او خپله د ښاغلي میرولی خپلوان چې په هماغه وخت کې حضور درلود هغوی وایي چې بریدګر څلور تنه ول او درې تنه یې وژل شوي، یو تن بل تر سهاره پورې ورکو. ویل کېږي چې دغه درېیم کس ورځ دی او څو څه پورې یې تاکه نه ده لګېدلې، خو د طالبانو ویاند سدیالله مجاهد بیا په ویل کېږي چې درې تنه بریدګر ول چې د ښاغلي میرولی په کور کې دوی په یوه نظامي غونډه کې چې ګواکې د هلمند په اړه دا غونډه وه برید کړی دی او په دې کې ځینو کسانو ته یا ځینو پخواني چارواکو ته هم مرګ ژوبله اړولې.
بله عبادالله هنانځای، له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبريالو چې د خوشحال مین څخه د زای څخه چې تیر شپه وسلوالو د هلمند ولایت د استاد معلم میرولی پر کور برید وکړ. له غزای د دغه پیښې په اړه وستي جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، اته تنه وژل شوي دي. په وژل شو کې د معلم میرولی دوه ساتونکي دي، یوې لمسۍ دی، دغه راز دوه میلمانه دي چې معلوم نه دي څوک دي، او د ولسي جرګې د یوه بل غړي عبیدالله بارکزی چې هغه د حافظ الله بارکزی په نوم د هغه زوی هم په دې حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ذبیح‌الله مجاهد د دې ډلې ویاند ویلي چې دغه حمله د هلمند چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې کړې ده. داود دغه حمله نور جزئیات ازادي راډیو اورید. د حمله په اړه وروستي معلومات به بیا هم در سره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډیره مهمه ده، او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غني ویان هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل که مشران له تور لسته ویستل شي حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
ارګوی دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لسته د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشوده. هارون چخانسوري وویل
د تور لست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لست کې نفران یا داخل کې یا تعزیرات وکړي راسي، یا د تور لست یا تعزیرات لست کې لري کې اگر رسمی ها و یوازنه با صلاحیت مرجع در افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد وی که د دوی شرطونه و منل شي حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبري وکړي. مجاهد ویلی چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط داده چې د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وایستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري، نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده، او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاصه د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادی شریک دی، د هغوی سره د موضوعات ورسره شریکیږي او مشوره هم کیږي. ولې یوازنۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی، چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سی هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي او خبرې وکړي، او دا نتیجه هم ورکړي. مختصر لري چې بین الافغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلې ته رسیږي.
طالبانو لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضری شي. د طالبانو په نویو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لسته د طالب مشانو د نمونو ایستل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلي وو چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار لس بجې او شل دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې هم د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد فریادی په باب لیکنه خبره کړې چې څو ورځې مخکې له برېټانیا څخه افغانستان ته انتقال شو. د لیکنې سرلیک دی: خوشی سوی افغان جنگ سالار شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې د ده په زندانی کېدو کې یې نقش درلود. د لیکنې لیکوال له نن څخه 15 کاله مخکې وخت ته ځي چې د لندن په یوه محکمه کې ځینو افغانانو د زرداد فریادی د قضیې په اړه شاهدي ورکړه. د لیکنې په حواله فریادی هغه جنگ سالار دی چې په 1990 کلونو کې په سروبي کې ځینې مسافر برمته او شکنجه کړې وه. دا یوه مهمه قضیه او اول دوسیه و چې په بریتانیا کې تر نړیوال صلاحیت لاندې ترسره سوه. د هیومن رائټس واچ د دې لیکنې لیکوال لیکلي: د زرداد فریادی د قضیې دغه زړور شاهدان اوس له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغو کسانو له شاهدۍ سره زرداد په 40 کاله باندې محکوم سو. خو د لیکنې په باور په بریتانیا کې چارواکو څو ورځې مخکې په ناڅاپي ډول زرداد فریادی ته د مشروطې عفو اعلان وکړ او افغانستان ته یې اخراج کړ. د هیومن رائټس واچ په لیکنه: د بریتانوي چارواکو لخوا په ناڅاپي ډول زرداد ته د هغه تر خوشې کېدو څو ورځې مخکې د عفو اعلان شاهدانو ته د خطر زنګ و، ځکه دغه خطرناک سړی بیرته د هغوی منځ ته ورځي او د لیکوال په باور یو شاهد هم د دې سړی له خطر څخه خوندي نه دی. هغه څوک چې لا هم پلویان لري او څرګنده کړې ده چې د شکنجې او نورو جرمونو د کولو توان ورسره دی. په لیکنې کې لولو: زرداد چې کابل ته ورسېد د لنډې شیبې لپاره ونیول سو، خو د دوشنبې په ورځ د یوه لوړ رتبه افغان چارواکي په منځګړیتوب خوشي سو. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی. دې مسالې اندېښنې پارولې چې زرداد شایي له هغو کسانو غچ واخلي چې په لندن کې د ده د بندي کېدو سبب سول. د مقالې لیکوال زیاتوي: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې ژمنه کړې چې د دغه هیواد هر وګړی به د بشري قوانینو له مخې ساتي، حتی که د دوی حفاظت د مهمو سیاسي شخصیتونو د تحقیقاتو سبب کیږي هم. لیکوال لیکي: خو که د افغانستان ولسمشر غواړي د دغه تعهد په باب خپل جدیت څرګند کړي، باید پایل له زرداد فریادی وکړي او د هغه د قضیې شاهدان خوندي کړي. ستار آنلاین خبرونې هم په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او د افغان پولیسو په لیکو کې د بچابازي په دې ته پام اړولې ده. خبرونې د شیرینی په نامه د وشزه کې سره خستي چې په هلمند کې ژوند کوي او لځوان لیور څخه په لشکرګا کې د پولیسو لخوا ناوړه استفاده کیږي. د خبرونې په لیکنه دا یو کوچنی مثال دی، خو خبرونې دا یوه مخ په زیاتېدونکې ناروغي بللې چې له کبله یې له کوچنیو هلکانو څخه استفاده کیږي. میرمن شیرینه یوه له هغو دیارلسو کورنیو ده چې د فرانسې خبري اژانس ورسره مرکه کړې او د دوی په وینا له ماشومانو یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې لویدیځې ملاتړ کوي جنسي استفاده کیږي. ستار آنلاین خبرونې د میرمن شیرینې خبرې راخیستې چې ویلې دي: دیارلس کلن لیور یې د سږکال په لومړیو کې په هلمند کې د پولیسو د یوه قمندان لخوا په داسې حال کې په زوره بوتلل سو چې نارې یې وهلې. میرمن شیرینه وایي: کله چې مې نارې کړې لیور مې خوشې کړې، د قمندان کسانو د ټوپک شپېلۍ زما خواته ونیوله او ویې ویل: آیا غواړې د کورنۍ ټول غړي دې ووژل سي؟ دا هلک هیر کړي.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي په دې هیواد کې موجوده اداري فساد نه یوازې د ښې حکومتوالۍ د ټینګښت په وړاندې خنډونه ایجاد کړي، بلکې د هیواد ملي اقتصاد هم زیانمن کړی دی. دغه شبکې ویلي: تر اوسه د افغانستان طبیعي زیرمې په غیر قانوني توګه استخراجېږي، د مالیاتو د راټولولو لپاره یو ښه سیستم نشته او په ورته توګه د موجوده اداري فساد له کبله په نورو برخو کې هم د پام وړ عواید ضایع کیږي. د شبکې په دې اړه په خوست کې یو غونډه جوړه کړې وه چې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې مشران وایي که څه هم د افغان حکومت رهبري د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اراده لري او د کار لپاره یې په لوړه کچه ځینې اقدامات کړي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي او ملي اقتصاد ته درنه ضربه ورکړې ده. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د روڼتیا او حساب ورکونې پیاوړتیا په یو ورځنۍ پوهن غونډه کې چې د یوناما په مالي او تخنیکي همکاري جوړه شوې وه، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر خانزمان امرخیل آزادۍ راډیو ته د یاد موضوع د څرګندولو تر څنګ وویل:
زما په اند باندې فساد د افغانستان په کچه باندې که موږ تاسو په دوو برخو ویشو، یعنی واقعا هم په لوړه کچه ډېر لوړ دی، هم په ټیټه کچه باندې ډېر لوړ دی. زموږ ساسي حکومت هېڅ اقدامات نه دي کړي چې په دامه خدماتو په ارایه کې خلکو ته سهولتونه مساعد کړي. دې کې شک نشته دی چې قوي اراده لري په خپله رهبري د حکومت. دغه ټول هغه مسایل دي چې فکر کوم موږ تاسې اقتصاد هم دې لوی ضربې سره مخ کړی.
بلخوا د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی وایي که څه هم په حکومتوالۍ کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي، خو زیاتوي لا ډېر کار ته ضرورت دی تر څو سیستمونه ورغول شي، تقویه شي، په اقتدار کې د ولس حقیقي ونډه پیدا شي او د دوی رضایت حاصل شي.
د افغانستان پیلي نظام دیرلس کاله وتلی، دیرلس کاله هغه عمر نه دی چې ټولو شیانو ته مکمل موږ رسیدګي وکړی شو. بنان کار ډېر شوی ده، نور کار ته ضرورت لري تر څو موږ سیستمونه ورغو، تقویه یې کړو او ولس په اقتدار کې شریک شي.
په افغانستان کې اداري فساد کلیوې خوا د خیو حکومتوالۍ په مخ کې ستونزې جوړې کړې. بل لوري ته د نړیوالو مرستندویانو د کومکونو د دوام یو اساسي شرط دا دی چې افغان حکومت باید تر بل هر وخت ډېر د اداري فساد پر ضد پرېکنده مبارزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه کمال الدین زدران وایي د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو مرستو د دې هیواد د زیربنا د تقوی لپاره اساسي کار نه دی شوی.
15 کاله کېږي چې د نړۍ تقریبا هغه د مهمو هیوادو غربي هیوادو بودیجه روان ده په میلیاردو ډالر راغلي دي. د دوهم نړیوالې جګړې نه وروسته د اروپا بیا جوړونه کې تر دې ډېرې کمې پیسې مصرف شوې دي. تر هغو پورې چې موږ د تولیدي هیواد نه شو، زیربنا زموږ جوړ نه شي، په معدنیاتو باندې کار ونه شي، زه په دې عقیده یم چې د ملک جوړول په دې شکل باندې امکان پذیر نه ده. اوس هغه سلګونه ملیارد راغلي چې لس چنده زیاتې کې دا بیا سره ورکې حساب به معلوم لري.
د یادونې وړ ده که څه هم په وروستیو کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا ولس او مدني ټولنو ته د حساب ورکونې کلنی پروګرامونه جوړیږي، خو کتونکي وایي چې د دا ډول پروګرامونو اغېز ځکه ډېر نه محسوسېږي چې ولس یوازې رپورټ اوري او د حکومتي ادارو ډېری مسایل دوی ته نه دي څرګند.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي تر زرو ډیری رغنیزي پروژې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي کړې دي. د دې ریاست د چارواکو په خبره دغه پروژې تر ډیره د ملي پیوستون او ساتنې او مراقبت د پروګرامونو له لارې عملي شوې دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبري یال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اوري.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا بیا رغونې ریاست رئیس انجینر عبدالروف د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر زرو زیات رغنیزې پروژې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د کلیو د پراختیا او همداشان حفظ الصحه پروګرامونو له لارې دغه ولایت په کلیو او بانډو کې عملي کړی دی. دغه په خبر اړوند وزارت پر سر ژمنه کړې ده چې په نوي لمریز کال کې به هم په سلګون نور رغنیزې پروژې په دغه ولایت کې عملي شي. د کلیو پراختیا رئیس زیاتوي چې تر څلوېښتو زیاتې رغنیزې پروژې د مهال ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې تر کار لاندې دي او دغه پروګرام به ډېر ژر فراه ولایت په پښتو ولسوالۍ کې هم پیل شي.
پښتانه در ولایت فراه در 11 ولسوالۍ کی پروگرام تطبیق شده و 1001
په فراه ولایت کې په یولس ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه عملي شوي چې په ترڅ کې یو زر اتیا رغنیزې پروژې عملي شوې دي. همداشان د ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې موږ کابو دوه سوه اتیا رغنیزې پروژې عملي کړې او همداشان څلور څلوېښت پروژې نورې هم تر کار لاندې دي. په همدې حال کې د فراه ولایت د لرې کلیو او ولسوالۍ اوسېدونکي که څه هم دغو رغنیزو پروژو د عملي کېدو څخه خوښ دي، خو وایي چې اوس هم په خپلو سیمو کې ګڼې ستونزې لري چې باید ورته پام وشي. د دوی په خبره د رغنیزو پروژو په عملي کېدو سره له یوې خوا د بیکاري مخه نیول کېږي او له بلې خوا د دوی سیمې هم رغول کېږي.
دم تشویق میشه مردم از نگاه دیگه جواب بفهمن که سرکای ما اسپارت میشه دیگه تا کشورهای خارجی هم باشه بازم برگرد میکنه طرف افغانستان میاد که به ما کار شده بچه ها سرگرم کار میشود با اطمینان میکنه به این کشور که آرامش میاد بدوش میاد پاکسازی کشور ما برخوشنیدی مردم ما ملت ما میاد.
د فراه ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي په داسې حال کې د کابو زرو رغنیزې پروژو د عملي کېدو خبره کوي چې له یوې خوا ویل کېږي د دغو پروژو کیفیت ښه نه دی او له بلې خوا د دغو پروژو پیسې د بېلابېلو ډلو ترمنځ ویشل شوي. غواړم د چارواکي بیا دا خبره نه مني. همداشان ټاکل شوې ده چې ډېر ژر به د ولسي تړون پروګرام له لارې په فراه ولایت کې رغنیزې پروژې عملي شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د غراز حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حکومت د وروستي اقدام په اړه چې د وزیرانو د استزام مسله ستره محکمې ته استولې په دې باب خبرې کړې. رحمت الله افغان اوس تډو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر کور د تیر شپې په انتحاري او بیا وروسته په وسلواله حمله کې د وژل سوي شمیر اتو تنو ته ورسید. ناتو پرونویل چې د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره یې 390 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړه. له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره پر یو نوې ستراتیژي کار پیل کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسي سفیر واژه د فتح الله ګولین د شبکې غړی وو. د ترکیه پوځ او دولتي رسنیو ویل پرونی د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت د سختريز ډلې له لوري په درې جلا ځانوژونکو حمله کې 14 ترک پوځیان وژل سوي او 3 نور ژوبل سول. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغه کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو او جنگي جرمونو ته به دوسیه چوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل هغه ادارات کله چې وایي په سوریه کې لیدل شوی چې حزب الله امریکایي سخص غړوالو وسیلو کار اخیستی او دغه وسیلې د لبنان پوز دغه سخت دریز ډلې ته ورکړي دي.
که وړي د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکای ازادي رادیو ټکای کام یا ازادي رادیو ټکای اورګ د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په افغانستان کې په 2019 چپو او لوې خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه او د لشې له وجود وروسته سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان حکومت لستر محکمې څخه غواړي چې د وزیرانو استیزا موضوع ورته راجه کړي ده.
حکومت یوازې په دې خاطر د ریکړه یا د ماده تفسیر لپاره ستري محکمې ته استولې ده چې په راتلونکو کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونسي.
په دې اړه مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي چې د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس راځو د سوریې کړکېچ ته. وروسته له هغه چې د سوریې پر حلب ښار د بشر الاسد ځواکونو کنټرول ټینګ کړ، سعودي عربستان او نور متحدان دې ته اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به له دې سره د تهران نفوذ نور هم زیات شي. راپورونه وایي ریاض دې ته ژمن دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو انتقادونو هم چې پر ایران یې کړي دي یو شمېر عربي هیوادونه یو څه په دې برخه کې ډاډمن کړي دي. جزئیات یې د مرلۍ بشیر په راپور کې اوري.
د حلب ښار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام عليكم ورحمه الله، ايها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ايها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو؟
نحن في حلب نتذبح.
د دې زړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنې په ځنګړي توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ایزه لانجه کې بند پاتې دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکاره کړی دی. له همدې بیرې چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو به یک شتستوي او سعودي عربستان له مصر سره هم شی اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهی رژیمونه ل بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په جواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس ته یو لوړ پوړی لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسی چې آیا ډونلډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي کنه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوسی. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي که نه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زمان سید کمال شاه دی او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسول په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو په خپل دغه د پولیو په اړه باندې معلومات راکړئ.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت یې ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او د خپل کورنۍ د اوږو بار به وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راسي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته ووایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي.
په سخت کال کې 2018 کال کې په افغانستان کې موږ 12 مثبتې پیښې لرو د پولیو، یعنې 12 ماشومان پولیو یا ګزارن په ناروغۍ اخته دي. په تیرو کلونو کې تمن زموږ پیښې ډېرې وې. په تیر کال کې 40 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې، نو سخت کال کې موږ نسبتا په ښه حالت.
12 ماشومان دي؟
بله.
دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي، په دې کې شپږ ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغۍ اخته سوي دي، څلور ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي، یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې، او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که در تو چې ارزل چې د پولیو واکسین کیږي، څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مونږ خو خپل اعظمي هڅه دا وي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو، یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکړو. خو بیا هم له ډېرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه، نو د هیواد په کچه له 6% نه تر 8% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډېر وي، په ځینو کې کمی. وسکه مثال درکمه دی، جنوب لویدیځ حوزې کې اته تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربیره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنګونه وي، نو هلته هغه ټوله ولسوالۍ یا ډېری برخې د ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي، نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازی او یوازی دی پولیو دی واکسین په ذریعہ سره مونږ کولای شو. همدا دوه څاڅکي واکسین چې دی دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډیر اړینه خبره ده چې دا هغه دا په هر دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 15 کلو کمومره ماشومان حتمی او ضروري واکسین کړي. دا یوازینی لار ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی خولې او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار ده د انتقال د یو ماشوم د بل ماشوم ته، او کچېری په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا ویروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا په خبريږي، چې دا یو چټک ساري ناروغي ده. نو کچېری په کوم سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغي اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی شي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسېدای شو او هر ماشوم واکسینولای شو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي نو هلته په کورو کې به زموږ نه ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسیږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوه ده، یوازې درې هیوادونه اوس هم په دې ناروغي ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلی سم چې تر بل هر وخت موږ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې یو. نو که ټولنه کومک وکړي انشاءالله ډېر ژر به له دې ناروغۍ نه موږ خلاص.
بالکل، کورنۍ ته مشوره څه کېدلی شي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه میندو او پلرونو ته چې دوی د کمپاین په هره دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي، او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان موږ د نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې د هغو مخنیوی د واکسین په ذریعې سره کېدلی شي، لکه شری، شنه غاړه، تیتانوس، تیبي. د هغو واکسینونو تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي. او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې شي، په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نګا ډېرې تر خطر لاندې دي، هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې کمپاین دورانه یې هم کور په کور ګرځي او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي، دوی له دې موقع هم استفاده کولای شي. او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته، د اول دوی ماشومان راسي او تر څو واکسین
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ، د پیسو په بدل کې کیږي وړیا کیږي، د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کشته دي، دا ټول وړیا دي. یعنی د ماشومانو ته کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کیږي، په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورنیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستاني ماشومانو لپاره.
کله څوک ورځي هم چې د دروازې خولې ته چې واکسین وکړي، د بې پروایۍ له وجې یا دا چې په اکلی معلومات نه لري، په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې کورنۍ هم شته چې د لاپروایۍ له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، او ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ موږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلې وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې تاوانونه ډېر دي. دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډېر ګټور واکسین دی. د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده، او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي هغه په دې سلا دي، نه یوازې دا چې واکسین یې روا بللی، بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټولو ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونم زموږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا دوی د ماشومانو لپاره دی. خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي هغه دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخ شوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې هو ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا زه تاسو ویلی سم د کندهار په ولایت کې لو اله سیمه کې مونږ یوه پیښه لرله. یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لوڼې هغه زوی په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي. البته لوڼو ته ورکړی و. مونږ چې کله بل ځل لاړو هلته موکته دا ماشوم په فلج اخته شوی و. هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج شوی و. وروسته هغه پلار سره چې مونږ ولیدل نو ډېر زیات پښیمانه و. مونږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده د هغې دغه هم دا دی دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت د سره محکمه پریکړې ته انتظار او پر سر محکمه د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانانی اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننې خبرونه کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل د تاسو کلوې سړی مشي د لومړي وختونو په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یو میاشت کې شي د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سر محکمه ته لګل شوې ده. په دغه موضوع کې څه پرمختګ شوی دی څه شوی دی؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزه اصول او دغه استیزه د قانون د دونیوي ماده مطابق نه و بنان حکومت د دې ماده لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر د موضوع ستره محکمه ترجې کړ تر څو ستره محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنه وکړي د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري او هر کله چې دغه توضیحات قانع کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شردي او رایې چونه وسی. ولی او په حکومت په لومړي ورځ دا کار هم وکړي درې وزیران یې واستول کابینټ درې وزیران واستل پارلمان ته. اما د دوه دروي وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و بنان حکومت فلیکړه وکړي چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه شي.
د سیاوازي دي او ولکي شي د ستر محکمه د پریکړه شاوخوا یو میاشت وزندې د لامل امداد وي چې حکومت ځینی فشارونه په ستر محکمه راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړو کې آیته خبره څنګه راته دی؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره ستره محکمه ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخصه څه چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورد کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده او ستره محکمه د قضایا قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایا قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه یې رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ایرایاسي ولې د لپاره چې موږ د سترې محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګونه فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم واردېدلی شي.
نو څه فکر کوئ، نو لامل یې څه دی ولې دومره وځنډېده؟
شدا چې ولې ځنډېدلې دا د سترې محکمې د صلاحیت بحث دی، هغه په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نسته کېدلی.
ولسی جرګه د ډیر جدي دریس په درلودلو سره بار بار دا یادونه کوي چې حکومت باید نوي کاندیدان د وزارتونو لپاره وړاندې کړي، او که چېرته هغوی نوماندان وړاندې نه کړي نو موږ به د بودیجې که څه هم اوس یې ردم کړه وایي بودیجه به ردو. په دغه برخه کې د حکومت د اجرایي ریاست او همداراز د ولسمشرۍ ماڼۍ د نظر اتحاد څه ډول دی؟
زوام مهمه ده چې تر ټولو موضوعات مخکې د افغانستان په اړه فکر وکړو. د بودیجې ردېدل د افغانستان په زیان یو کار دی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا وه یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه ردوي، دا یو ښه بحث دی. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا یې پارلمان ته واستوي. ولې کچیر دغه بحث له ځان سره سیاسي موخې ولري، دا د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه واوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږل کیږي، دا په دې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوا غواړي چې بل قوا یا د دولت استازي هغوی په یو ډول امتحان کې راولي یا د هغوی څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسه چې په راتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کړي. ستره محکمه د یو خپلواک قوی په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د ستر محکمې صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایه کړي. نو کسر محکمه یو دریمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، کدریمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي، دا باید د ټول د لپاره قابل د قبول وي او د مشترک کومه کوي چې بل اخره په دغه پړاو څخه په شتو سره مخته ولاړ شو.
د ولسی جرګې د وسنی دریز نه معلومیږي چې خایي په خپل ځای ډیر کلک ولاړ وسی، کچیرته سر محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي، فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامنس شي ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي؟
زه فکر کوم چې د ټول د لپاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو. خپل تصامیم چې مو هر ډول وي، فردي، ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې مو هر ډول وي، هغه پر خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری، مثلا د معدن وزارت، همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي، لامل څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایي ریاست او د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نور ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل، د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینان دا بحثونه له ډیر پخوا څخه نه دي، یعنی تازه دغه وزارتونه خالص شوي.
د معدنون وزارت حکومت پخوا
سید ولی پر دې باندې کار شروع دی، پر دې کار شوی دی، له هم کار جریان لري چې مناسب په کار پو تجربه خوندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي، د هغوی پلانونه تر بحث لاندې ونیول شي چې څه ډول دوی غواړي چې په یادو کاري ساحو کې پرمختګ وکړي او د خلکو د اړتیا مطابق کار وسی. پر دې کار شروع دي نه یوازې وزارتونه بلکې ځینې مستقلی ادارې چې لا هم د سرپرستان له خوا اداره کیږي، د هغوی لپاره به هم اصلي کسان ډېر ژر معرفي کیږي او پر دې پروسه باندې کار په ډېر چټکۍ سره روان دي.
د دغه سرپرستانو کار د وزارتونو او د مستقلو ادارو په هغه چارو باندې کوم منفي اغیز نه دی ښیندلی چې کارونه یې زنډن شوي دي یا خنډن شوي دي؟
بدون له شک چې د مسؤولو اشخاصو شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په ښه توګه سره مخ ته لاړ شي، ځکه چې مسؤول اشخاص یو هغوی قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري. ولې د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په ښه توګه سره مخ ته تللي دي، اداره فعاله ده. مهمه دا ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دی. اشخاص او افراد کچیری له یو ځای بل ځای ته تغییر او تبدیل کیږي هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفی تاثیرات نه اچوي. په ټوله کې سیستم دی چې کار کوي د قانون مطابق. اشخاص او افراد که موینان دي که عمومي رئیسان دي که ماوینین دي هغوی خپل کارونه مختوي.
د سلب صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفي اغیز هندره؟
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم سوي. صلاحیتونه یې وضاحت لري. هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي هغه وخت چې په دې اړه بنهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپل چارو ته پاتې توګه سره ادامه ورکوي.
مېرمن
سلامت
درنو اوریدونکو، دا وساس لپاره د دیو نه حقیقت سره خبرونه تر بیا خې چل.
Thank you. نوات در لگا خپل مات گوڑی لے دا خواگا خواگا یادونا پاس ٹول را سرا نمکا نمبستا نمبا